السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې د برخې ازادي رادیو مجلې ته ځانګړي سوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ولسمشر غوښتنه کړې چې نړیوال دی په افغانستان کې د اوربند ټینګښت د هڅو ملاتړ وکړي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی سوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مشله افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او لنړیوالې ټولنې په تیره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولی خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سټېشن به د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په دو جله حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلی منلی دی. په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه لس خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې ویلي، په دې غونډه کې چې پرون جوړ شو د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع او نور مسایلو په اړه بحث وسو. دارک په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپل اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و. دا حکم اوس د استیناف محکمې لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څېړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په تیره فروری میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به دغه ورځ دا قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجع کړي. خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او غازو پر سکتور چې ادارې د پاوز پلاس کې ده بندیز ولګول سي. پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري میشل باشلید په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې چې د میانمار پاوز د فروری پر لومړۍ نیټه پاوزي کودتا وکړه، لږ تر لږه 45 کسان وژل سوي او 1200 زیات نور کسان نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو هیله وشوده چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون سي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگټن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون ویل چې واشنگټن خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي په باب ځینې هڅوونکي اشارې ورکړې. نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگټن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کیږي. د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو بیا لګولو اعلان وکړ. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یوه ژوبڼ کې نه غټي بیزوګانې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد واکسین سوې. دا په نړۍ کې لومړنی ژوی دی چې په دومره لوی شمېر کې واکسین کیږي. د سان دیاګو د ژوبڼ چارواکو نن وویل چې څلور اورانګوټان او 15 بونوبو بیزوګانې په وروستیو اونیو کې په کورونا وایرس سخت سوې. د دې ژوبڼ ویاندې دارلا داویس د برېښنالیک د لارې روټرز اژانس ته ویلي دغه نوه بیزوګانو ته ازمیشتي واکسین ورکول سوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ سوی و. دغه بیزوګانو ته کورونا ضد واکسین په داسې حال کې لګول کیږي چې په جنوري میاشت کې چارواکو د سان دیاګو په سفري ژوبڼ کې په کورونا وایرس د اتو ګوریلاګانو اخته کېدل تایید کړي وو. د خبرونه د سر موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو لغړ غوړی چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د ایکو سازمان 14 سرمشریزه ته د وینا پر مهال یو بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوهې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشریزه یې پرون مازدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
له یو پراخ اوربند څخه ستاسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانې خبرې چټکې کړي ډېر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 20 کلونو راهیسې د سولې له اساسي حق څخه بې برخې شوي یو. هغه وخت راغلی دی چې دا تاوتریخوالی چې زموږ ښکلی هېواد یې په یوه وژنځای اړولی دی پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفي پرون نوښته پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د ښځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه خو پر دې موافقې د یو کال له تیرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاستي خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د وی پاڼې لاري هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د وی پاڼې پته ده. په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبري ژغو ترغه مخکې اوري چې په قبایلی سیمو کې مشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي دي. تفصیل لبنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضرب عذاب عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا شپږ زره دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړی. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازاله پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللې. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو، مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یې کور او دوکان ضرب عذاب عملیاتو کې ړنګ شوی، د تاوان معاوضه یې لا هم نه دی اخیستی.
میرامشاه ډام ډې درپاخیل کې مې خپل شخصي کور و، ایوب مارکیټ کې مې دوکان و. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو، هغه هم په ضرب عذاب اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. سرمایه مو چې لرله، هغه په ضرب عذاب اپریشن کې ختمه شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو. څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملخان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل غوښتی و، ورته یې رسولی، خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروت وم. په ډنډې کې په ملخان سرای کې مې دوکان و، د ډک کورونه ډک. د 24 ګنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضرب عذاب کې به ته اوړئ. موږ راوختي یو، خو موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمونه هم ډک کړي دي، ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته، کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي، تاوانونه ورکړي، موږ هم خواهش غواړو
عبدالرحمن وای چې 15 کاله په میرامشاه کې تیر کړی. هلته یې کاروبار ول. هر څه په ضرب عذاب عملیاتو کې ختم شوی، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
چپلی بازار کې مې دوکان و، دا ارشته ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغانی کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دوکانو هغه دې ګلاب خان بدنل ته راوړي. چې کله مونږ ور وړل، اوس پورې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان یې ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارټي ور وړی دي، د هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پورې نه دی راکړی. نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی، خبرې پی روانې دي، خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي، د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب عذاب عملیاتو کې میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
آزادي رادیویی مجله.